په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کډای کې زه هارون باشا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکوره خلکو احتجاج نن پر درېمه ورځ هم روان دی. د باجوړو اوسیدونکو او پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو کس وژلی دی، او د اوکراین او روسیې چارواکو پر یو بل د تیرې ورځې د بریدونو تورونه پورې کړي. د خبرونو تفصیل، د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکوره خلکو احتجاج نن پر درېمه ورځ هم روان دی. دوی د دسمبر له 14 راسي هلته پرلت وهلې دي او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې میاشتنۍ مرستې نه ورکوي. په احتجاج کې شامل د بداخلو یو مشر ملک عمرزی نن مشالړو ته وویل د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړه چې که څه هم سیمه یې ورانه ده، حکومت دې ورستانه کړي.
دوله په باندې کو چې کیما دو پوند رندا کمزای کوته لا کوي په شان ختمون د موتا پرګوي په خاص موتا روپا پانا بعد مو ولا راپړتا.
پرلتوالو خبرداري ورکړی چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج جاری وي. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول. لاغو څخه زیاتره ورسته خپل سیمو ته ستانه شوي، خو د تخیل تحصیل شاوخوا نیمایي او د شوال ټول کډوال خپل سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشالو ته ویلي چې دوی تا هر میاشت لکډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 کروڑ روپۍ ورکول کیږي، خو د نوموړي په خبره چې دا ځل د پیسو د کمی له وجې کډوالو ته نقدي مرستې پر وخت نه دي ورکول شوی. دا ول زیاته کړه چې ادارې هر یوې کډوالې کورنۍ ته د میاشتې 40,000 روپۍ ورکوي. د باجوړ سیدونکو یو پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو تن وژل دی. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشالو ته د نوم نه خول په شرط وویل چې پیښه پرون د مامون تحصیل په واړه خر کې سیمه کې غمال شوی. کله چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرکاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه، خو هغه مزاحمت وکړل او په نتیجه کې ووژل شو. چارواکي ویلي د هغه وسلوال چې دا هغه وسلوال په ډزو پوځي سرتیره جوبل شوی هم دی. خو د سیمې خلک وایي وجل شوی تن د واړه خرکی په بازار کې څوکیدار و چې امنیتي ځواکونو یې کور پرون تر شپږو ساعتونو پورې محاصره کړی و. یو ځایي مشر ملک عنایت نن مشالو ته وویل چې وروسته جرګې هغه تن امنیتي ځواکونو ته ورکړ، خو د نوموړي په خبره چې امنیتي ځواکونو هغه وواژه. امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې هدفي عملیات کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې د عملیاتو پر مهال ولسی خلک ځورول کیږي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د وو نورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې. په هب کې د غورزنګ یو مشر هدایت الله پښتین هم پرون مشالو ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی چې د دسمبر پر ومه یې پر ضد جوړه شوې وه. ده وویل د حیرانۍ خبره ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر ښارونو کې مقدمه درج شوې دي. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شوو مقدمو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان مشر نور باچا او د سند مشر نورالله ترین مشال رډیو ته ویلي چې دا مقدمه د نورو هغو په څیر بې بنیاده او پر دروغ ولاړې دي، او دا چې غورځنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی سره سبا په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر خپل پاڼه لیکلي چې کمپاین به د صوبې په 4 ضلعو کې وي، او پکې به تر 50 پورې عمر لرونکو شاوخوا 2 لک ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط د دسمبر پر 14 په پیښور کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د هغې صوبې د کمپاین د امنیت لپاره 2,000 سرتیري ګمارل شوي دي، او دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې وي. په پاکستان کې سږکال 3 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي لګېدلې. له دې پیښو څخه په بلوچستان کې 6 او په 4 په خیبر پښتونخوا کې 18، په سند کې 18، او په پنجاب او اسلام آباد کې 1 ثبت شوې ده. او د اوکرين او روسي چارواکو پر یو بل د 13 اونۍ د بریدونو تورونه پوری کړی دي. د اوکرين د دنیپرو سیمې پولیسو د دسمبر پر 14مه هغه کس گرفتار کړ چې پر همیاد نیټه یعنی پرون د شوې چاودنې لپاره تورن بل شو. په هغه چاودنه کې یو تن وژل شو او د دوو پولیسو په ګډون څلور تنه زخمیان شوي. بل چارواکو ویلي چې نیول شوي و دیرش کلن ځایي تن د روسیې د استخباراتي ادارې پر حکم چاودنه کړې وه. په یعنې حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولی دی چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیسک سیمه کې پر یوه ګاډي د چاودنې تور دی. د ډسمبر 9 په هغه چاودنه کې د یو د جیل د یو ساتونکي وژل شوی او د هغه میرمن زخمي شوې وه. د دې دواړو حملو ذمهواري لا چا منلې نه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو استاد لپاره رپورټونه راوړي دي. د بنو په بګخیلو کې هم کې مشتو د شمالي وزستان کډوالو نن پر درې مرز هم خپل احتجاجي پرلت جاری وساته. د دوی یو مشر ویل شاوخوا 2000 کورنۍ له میاشتنیو مرستو محرومې دي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون جوړنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د وو نور ورځو پر اسپانی ریمانډ پروسو ته وسپاره. خو هم د بلوچستان لپاره د غورځنګ یو مشر وایي چې عدالتونه او زندانونه د دوی مبارزه نشي کمزوري کولی.
په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس یې هم نشي خاموشه کولی.
او په مومندو کې د ماربلو د کارخانو ځینې مالکان وایي د بجلی د زیاتو بلونو له وجې د پام وړ شمېر کارخانې بند شوې دي.
95 روپۍ رټ کې بجلی ټرینو ته میراوي کې نو زیاتره کارخانو والا چې کوم دې کارخانې بند کړلې او چا خرڅې کړلې.
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د حکومتي ژمنو باوجود د دوی مرستې ځنډیدلې دي. دوی په بګخیلو کې احتجاجي کیمپ لګولې او وایي چې د نقدي مرستو بندېدو له وجې ستونزې ډېرې شوې دي. د دوی په خبره کې حکومت مرستې نه ورکوي نو خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. خو دوی د بیرته ستنېدو په لړ کې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي مشال لوی ته ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په موخه هڅې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
کډوال وای چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي نه خپل سیمو ته ستنوي. د احتجاج یو ګډونوال او مداخلو مشر ملکی مرزای د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې نن سهار وویل چې حکومت به لومړی د څلورو میاشتې ځنډول شوې مرستې ورکوي، پس ته خپل سیمو ته د ستنولو نیټه ورکړي. خو سیمه کې د ړنګو کورونو معاوضې د واپسۍ سره سمې غواړي.
نن د مو کچینا د مو سکولینا د مو مدرسې د مو پونه پارٹی بوغینا دا د وېخ نه خرادي دوله په باندې کوچ کې ما دو پوند رندا کمزای د لا غوتا لا کوي په شان خاتی من د متا پر رګوي په خاص متا روپا پانا بعد مو ولا نه پرتا.
احتجاج کوون کی وای چې احتجاج تر هغه نه ختموي تر سوې چې غوښتنه پوره نه وي. 2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوس ستانه کړل شوي. خو د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د داخلو تحصیل نیمایي او شاوال پوره تحصیل بې کوره شوي خلک لا هم نه دي ستانه کړل شوي. د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوي. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپۍ جاری کیږي چې هر کورنۍ ته 40,000 نقد مرستې د دوی د موبایل سیم په ذریعہ لګلی شي. د کډوالو دغه غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی سیمې لا کلیر یا صفا نه دي، خو عمل یې په تیزی سره روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر کیږي واپسې به یې پیلاوي. د نقد مرستو کیس به هم زر جاری شي. د دوی سره مذاکرات لګیا دي، مطمئن به یې کړي. د پی ڈی ایم او ذیلی انتظامیه په وینا د شمالی وزیرستان سد د پاسه 10,000 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي چې ستانه شوي نه دي، خو دا د تحصیل د تاخیل هغه کډوال دي چې نوم لیکنه یې شوی. د دې پرته تحصیل شاوال ټول خلک لا هم نه دي ستانه کړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د اوبر جنوبی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لده تحصیل په میدان کلي کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ په پرونی نښته کې یو عام کس وژل شوی دی. د وژل شوي کس وراره فراد علي برکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې ترې د پوځي سرتیرو په ډز وژل شوی دی. د برکي په خبره دوی خپل مړی بیګا مخام د احتجاج په توګه د لده تحصیل تاڼې مخې ته کېښود، خو وروسته پوځ خپله غلطي ومنله او دوی احتجاج ختم کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بر جنوبي وزیرستان د نورو سیمو خلکو هم په وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې عامو خلکو ته د تاوان او اوښتو په اړه شکایتونه کړي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنیګورم سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په میدان کلی کې د پوځ سرتیرو په ډازو عبدالحلیم په نوم کس وژل شوی دی. او د سیمې خلک احتجاجي درنه نه پاس د پوځ چارواکیو خپل غلطي منلې ده. د وژل شوی کس عبدالحلیم وراره فرهاد علي برکی د سترګې لیدلی حال او د پوځ چارواکیو په مذاکرات کې کړي لاوزینا مشال ریډیو تا پدارنګ بیانوي.
دا چې دای ولا کې د زو خراب دا داس کې صاحب د نیوز یو خورکې دو په میدان کې لیک شي ټول تاغه د نیوز یو تر دیر ده په نادر کې لیکي دو د نادر د لیکي د وازینا ای ولتا کور نی ولای د چا د هغه کوټه څخه دل په ځنې بندې په باندې په کوټه باندې په څه پلاستیک ور کوه خورم ته ور کولا چې هغه مزرام کولا کني نه مات فایر وشه د دغه د ګاډي داسې په غا تر دل په روډ باندې خو لکه فایر د دغه طرف نه و او هر طرف نه و چې موږ هغه سړی ولا کې د دوه سره یو بل کا سو یو دا ترمو و چې وفات شه یا خالی خدي د سلګې کولې د دې وفات شه. عبدالعلیم نوم ده. بیا په آباد بیا کلی خالق د میرو لاچکی مو د کني ګورم نکیم خالق وی هغه روغ دی ام مرن چې کوم هم روغ تا دا د تا مګل بیا د دې ایسی روغ یا د دې سپی د پولیس ولا د دې افسوس وکړي چې موږ تا د افسوس پای نو دا مې دی چې دغه روکتام دا وشي دا عوام دا نه ورني دی ګنا.
د سویلی وزیرستان لاده تونه مشر شعیب ماسید ویایی چې د پوځ سرتیرو او ناپیژندلې وسلاولې ترمنځ د هفته په 13 ورځ د ډزو بدلون په نتیجه کې عبدالحلیم برکی په نوم کس وژل شوی دی او پولیسو د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي.
تقریبا نس 12 بجې ټیم چې دا واقعیا جوړه شو په مکه خو میش وطن نه خو بعد شوره علی به ډېر باندې اسپاټل تر وړل بهرال کراس فایر شو وای بس خدا کراس فایر شې دای لګیدل او اسپاټل لګیدا چې چا طرف او لګی اوس ماټم مستر شانا هوا نقش دای کنه بیا ډېر باندې د نو پښته چې میش وانه د اوس ماټم تر بهرال لوای کین چې کیم انکار وکړنی
پلادا سیمکشه د پوسټ چارواکیو له طرفه د احتجاجي درنې مشرونو سره د شوی مذاکراتو په باراکښې لیاسه هم ویلي شوی نه دی. او نه په سیمکشه د وسلاولې ډلې له طرفه په میدان کلی کې په پوسټ سرتیرو د برید په باراکښې لیاسه ویلي شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی.
دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او جنوبي وزیرستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر پولیسو ته په ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښانو مشارلو ته ویلي چې پولیسو د ډسمبر پر 8 پر یو ورځ د بلوچستان په هب او د سند په سکر خارونو کې د علي وزیر پر ضد مقدمې درج کړې دي. دوی په خبره دا جالب ځکه ده چې یو خو دا خارونه له یو بله سلګونه کیلومتره لرې دي، او بل دا چې د مقدمې جوړولو پر ورځ علي وزیر په زندان کې و. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شو مقدمو په اړه لاس نه دی ویلي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دا مقدمې د نورو هغو په څیر بې بنیاده او دروغجنې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
د بلوچستان په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي، د بلوچستان هب پولیسو د دسمبر په 8 د علي وزیر په ضد د پولیس سرتیری نه د ټوپک تختولو په نورو د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده، او بل مقدمه هم په دغه ورځ د سن سکر پولیسو د علي وزیر په ضد درج کړی ده.
په دغه باندې په 7 تاریخ باندې په هب چوکي د ګډانی چې کم دی جیل د جیل سره چې کم ګډانی تانه هغه اف آی آر کټ کړی دی. ایف آئی آر کی لیکلی وچی دے دا جیل نہ رہا شو نول تک دا دا پولیس نا کلاشنکو فیوڑو بے فائرنگ وکڑو، حالانکہ دئی دا جیل نہ راوتل ہم نہ دے دا سکر پولیس چی دغه 7 دسمبر 2024 یعنی پکم 7 تاریخ مازیگر 5 بجے چی دا گڈانی والے فائر کٹ شوے پا بلوچستان کی، پاغ 7 تاریخ 5 بجے مازیگر پا سکر سند کی ایف آئی آر کٹ شوے چی دا دی پومنس کی تقریباً 600 کلومیٹر فاصلہ دا.
ہدایت اللہ پشتین زیادہ کڑی د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج تازه مقدمه کې عدالت د دسمبر په 9 علي وزیر د 5 ورځو لپاره او نن د دسمبر په 14 نور د 2 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 8 د ګډانی زندان په مرکزی دروازه کې د پولیس سرتیری نه ټوپک تختولې، په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي او پولیسو ته یې د چاودنې ګواښ کړی دی. بلخوا د سن سکر سیمې بایجی شریف پولیسو د علي وزیر په ضد هم د دسمبر په 8 مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم شامل دي. په یاد مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 8 د سکر په یاد سیمه کې په سړک خلکو ته وینا کولو په محل د ریاستي ادارو او ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. د علي وزیر په ضد دا تازه 2 مقدمې په داسې حال کې درج کړې شوې دي چې د دسمبر په 15 د هب ځایي عدالت په سیمه کې درج شوې یو وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی و، خو هم په دغه ورځ د بلوچستان د حب ضلع مرستیالی کمشنری روحانا گل کاکڑی علی وزیر د عام نظم د گڈوڑی قانون درېمې مادی 3 MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په گډانی کې زندانی کړی و. په کراچی کې د پی ٹی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په 3 MPO کې د نیولو په ضد بلوچستان های کورټ کې خواست کړی دی، او 2 نورې مقدمې به هم په عدالتونو کې چیلنج کوي. له دې وړاندې د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په یو مقدمه کې نیولې وو. علي وزیر چې روان کال د اگست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې بند تیر کړ، او د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلوچستان کې مشر نور باچا مشال لیډیو سره په خبرو کې پر خپل غړو او پلویانو لګیدلی تورونه رد کړي. نوموړي په وینا چې ریاست د دې مقدمو د لارې د دوی د غورځنګ مخه نسی، خو دوی به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي.
د دې ټولو سره مقصد د دوی دا دی خو چې کم خلک په دې ماحول کې هم د حق لپاره رغ پورته کوي، د ترهګرۍ مخالفت کوي، د امن لپاره رغ پورته کوي، د خپل وطن د خپل اولس د حق غوښتنه کوي، نو دوی هغه اوازونه په دغه طریقو باندې خاموشه کول غواړي. خو البته په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې هربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس هم نسی خاموشه کولای.
علي وزیر تر دې وړاندې هم 2 ځله نیولې شوی، بیا خوشي شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14 د ډېر اسماعیل خان د درابن پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 21 په ضمانت له زندانه خوشي شو. تر دې دمه د علي وزیر په ضد په بیلابیلو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 19، په اسلام آباد کې 2، په بلوچستان کې 2، او په سن صوبه کې 5 مقدمې درج کړې شوې دي چې په ځینې مقدمو کې نوموړی عدالتونو بری کړې او بیا په ځینو کې په ضمانت خوشي شوې. خو نوموړی چې سخت کال د اګست په 3 په اسلام آباد کې نیولې شوې، تر دې دمه لا په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر سږ کال 3 ته لوړ شوی دی. د پولیو د مخنیوي کمی ادارې د دسمبر 14 یعنی له سبا څخه په ټول هیواد کې د پولیو کمپین پیلول اعلان کړی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي دي چې د کمپین د امنیت لپاره 2,000 سرتیری ګمارل شوي دي. د په خبره هڅه به وکړي چې 6.5 میلیون ماشومان واکسین کړي. نوموړي زیاته کړې چې کمپین به له کورمې پرته په ټولو صوبه کې د دسمبر 23 پورې دوام ولري. غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14 نیټې نه تر دسمبر 28 نیټې پورې د 50 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکي کمپین لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دغه اړه په پیښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبري غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبري کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
16 نشپاڑسم دے میسٹ شروع کی گی پگونڈ صبح کی ہوئی سر بکورم ضلع کے بند کی گئی زموں میں چکم ٹوٹل معشومان دی در پنجو کال ہونا چاہیے عمر نے کم دی آگاہ 6.5 ملین تقریباً 65 لاکھ معشومان دی جب کور کی گئی دلیر پار 42,000 سیکورٹی دا 54,000 زموں کے ٹیموں نے دی تشکیل شوی دی دلیر پار ترکمے پوری سے کی سنو تعلق نے نو زموں کا تروسا پورے اتلس کی سنا دا پولیو دا صوبے نہ رگلی دی
حال کې د پیښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14 د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د روان کمپین د تیاریانو جاج اغیستل شوی دی. په دغه اړه د پیښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
د پیښور کمشنر ریاض خان محسود زیر صدارت یو غونډه وشوله چې پکې د پیښور ډیویژن 15 اضلاع پیښور نوخار 400 قبائلی سیما مومند او قبائلی سیما خیبر ڈپٹی کمشنران او ڈسٹرکٹ پولیس افسران ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران بلدیاتی نمائندگان او نور چکم چاروا کی دی ابھی پدی کی گڈون اکڑ لو او مہم خبر دادا چی انکاری والدین کے بتدریج کمیر اگلے دے پدی بانی پودی اجلاس کے دیر زیادہ دا خوشحالی اظہار شو او پتہ کا طرز بانی کوششنا جاری ساتل بانی اتفاق شلو
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانی په داسې محل روان دي چې هم 13 ورځ د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په 3 نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوي ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې څېړونکو او سیاسي مشرانو د مرکزی وزیر اویس لغاری په بیان نیوکې کړې چې ویلي صوبې باید مرکز ته د بجلی اربونه روپۍ بقایجات ادا کړي. نوموړي وزیر د خبر د خیبر پختونخوا صوبې لپاره هم کړې ده. شنونکي وایي برعکس مرکز له کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې پیسې نه دي ورکړي او چې له وجې دوی په خبره هغه صوبه دا مهال مالی ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
دا توانای او بجلی وفاقی وزیر اویس لغاری خپل بیان کې ویلي چې د کلونو راسي د مرکز په صوبو باندې د بجلی مت کې بقایا پاتې ده او روانه میاشت کې دوی د دغه بقایا پیسو واپس اخیستلو لپاره کړنلاره ټاکلې او د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولې دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په پارلیمان خبري غونډو او دغه ډول د صوبې د وسایلو او آئینی حقونو په اړه کله هم خبرې کړي د صوبې د بجلی د اوبو او نور قدرتي زیرمو د مرکز په ذمه د بقایا جاتو غوښتنه کړې دي او مرکز دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. دا باجوړ ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړی چې پښتونخوا په وسایلو کتاب هم لیکلی مولانا خانزیب وایي چې د اوبو د بجلی د گیسونو او نورو وسایلو شوخه سبان دی 2000 ارب روپې د صوبې د وفاق په ذمه دي کوم چې آئین هم مني خو د هغه ذکر نشته دی.
د پاکستان په 10000 میگاواټ بجلی کې چې کومه د اوبو په پیداوار باندې جوړیږي او پاکي تقریبا 2000 میگاواټ بجلی د پښتونخوا ده. زمانی وشولې او چې کوم تازه فکر دی نو د وفدا د وفاق په غاړه باندې د پښتونخوا صوبې تقریبا 2000 ارب روپۍ د بجلی د رالټۍ جمع شوې دي او په دې کې کله اسی هغه وړو کې مال گا ډېره معمولی کله په کال کې ورکړې شي دی او قص په شکل کې او نور هم داسې مختلف زمنګ چې نور وسایل دي تیل دی گیس دی یا دغه رنګ د ان ایف سی ایوارډ لاندې زمنګ د قبایلي سیمو لري سلنه برخه نو دا تقریبا 3500 ارب روپو نه زیات زمنګ د صوبې د پښتونخوا د وفاق ته بقایجات او قرض پاتې کیږي.
وکیل اکبر هوتی هم د پښتونخوا په وسایلو آئینی حقونو څېړنې کړې دي. وایي چې د آئین یو شپېته دوهم آرټیکل یا ماده لاندې کوم وسایل چې کوم صوبه کې پیدا کیږي د هغې رایلټي حق اول د هغې صوبې دی کوم چې وفاق د 1300 راسي خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي.
د 1973 نه واخلي تر 1991 پورې د هایډرو پاور په مت کې خیبر پښتونخوا ته د مرکز لاړخه 1 روپۍ نه ملو شوی ده. چیلنج باندې اس کو حویس لگاری دا خبر ہے کئی چھ کم بجلی جوڑے گی کاغ ہائیڈرو پاور دے یا دا نور نہ دا ترمل نہ یا دا گیس نہ یا دا دین چھ کم بجلی جوڑے گی دا نیشنل گریڈ دی او بیا دی سبول ور کئی او اگ پیسی ور تہ پاتی کی گی نو اگ بل یو سوال لے خوز دا ویم چې دا اویس لغاری صاحب دا خبره دا خو فهمید گی صاحب کتاب غواړي دا نست غواړي زکه چې زه چې غوام چې زما په مرکز باندې د دستور د آئین مطابق زمونږ د صوبې پیسې چې نه په مرکز باندې دي نو مال رایلټي زما رایلټي نه کیږي زما نه غواړي.
خبریال لحاظ علی وای چې اواز د اوبو نه چې کوم بجلی پیدا کیږي هغه د نت هایډل پروفیټ سبان دی 80 ارب روپې د خیبر پښتونخوا د مرکز په ذمه دي.
ګوري د خیبر پښتونخوا د بجټ یو لوی حساب د اوبونا ترلا سشی بجلی چې وفاق استعمالی د هغه ګټه او دیتا نت هایډل پروفیټ ویل کیږي. دیوا کې خیبر پختونخوا په پیک سیزن کې تقریبا 12000 میگاواټ بجلی نېشنل گرډ ته ورکي بر پختونخوا چې موږ ته د ګټه هم ملاوي شي. پروان بجټ کې تقریبا د دې مالیت چې کم دی هغه 2.5 ارب روپۍ دی او تقریبا مجموعي چې بقایجات واچو دی وخت کې تقریبا 70 ارب روپۍ دی چې وفاق په خیبر پختونخوا ته ورکي. خو دې وخت کې د بد مرغه وفاق لخوا بار پختونخوا ته دغه پنګا نه ورکړل کیږي کوم چې په 2017 کې د ای جی ان قاضي فارمولې ته پاغي باندې اتفاق شوی چې پیسې ورکړل کیږي نو دغه رنګ خیبر پختونخوا دی واقعي تقریبا 1300 ارب روپو بقایجات هم غواړي.
خو مرکز کې چې د چا هم حکومت راغلي وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د مالی ستونزو باوجود دوی ټول ثبوت خپل مالی حقونه د ان ایف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن د لاندې ورکوي. دا توانای او بجلی وفاقي وزیر اویس لغاری خپل یو بیان کې د زیارت پورز ویلي چې د پنجاب صوبې پزیما د مرکز 8.5 ارب روپۍ دي. د سند پزیما شوخه یو کم 8.5 ارب روپۍ دي. د بلوچستان ته شوخه یو کم 7.5 ارب روپۍ او خیبر پختونخوا ته 8.5 ارب روپو نه سیوا بقایا جات دي او د لړ کې د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولي چې دغه بقایا جات مرکز ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
مشال ریڈیو اردوونکو په پیښور کې د مخام شپګنی می بجیشوی لن خبرونه درته اورو. بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان لري پور خلکو احتجاج نن پر درې مرز هم روان وو. دوی د دسمبر له 14 راهیسې په لټ وهلې او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې مرستې نه دي ورکړې. په احتجاج کې شامل مداخلو یو مشر ملک مرزي نن مشالو ته وویل چې د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړې چې که څه هم مصیبت روانه ده خو حکومت دې ورستانه کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداري بیان احسان داول مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته هر میاشت له کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 روپۍ ورکول کېږي، خو دا ځل د ده په خبره چې د پیسو د کمي له وجې کډوالو ته نقدي مرستې پر وخت نه دي رسېدلې. د باجوړ اوسېدونکي او پولیس وایي چې مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو تن وژلی دی. د باجوړ د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشال لوی ته د نښو له کوشل وویل چې پېښه پرون د مامون تحصیل په واړه خر کې سیمه کې هغه مال شوې کړه چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرګاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه، خو هغه مزاحمت وکړل او په نتیجه کې ووژل شو. د امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پداسې حال کې چې پاکستان حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې دفاعي عملیات کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې د عملیات پر مهال ولسي خلک ځورول کېږي. د بلوچستان د حبي عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د اوو نورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپاره. په حب کې د غورځنګ یو مشر هدایت الله پشتین هم پرون مشاروي ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شو چې د دسمبر پر 2 پر ضد جوړه شوې وه. بلخوا د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور بادشاه مشالډو ته ویلي چې غورځنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. ټاکل شوی سر له سبا په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي چې د صوبې د کمپاین د امنیت لپاره دوه سلوي زره سرتیري ګمارل شوي دي. دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. او د اوکراین او روسي چارواکو په یو بل د تیرې اونۍ د بدنپور پورې کړی دی. د اوکراین د دنیپرو سیمې پولیسو د دسمبر پر 14 هغه کس ګرفتار کړي چې پر همیاده نیټه یعنې پرون د شوې 14 لپاره تورن بل شو. په عین حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولی دی چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیس سیمه کې پر یوه ګاډي د چاودنې تور و. مشال ریډیولن خبرونه اوس یو بل موجود. ملګرو ملتونو د اختیار نړیوالې ادارې WHO د 2040 کال په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هر یو ساعت کې یو مور او په هر 40 ساعتونو کې یو سلو وصل وخت نوي زیږیدلي ماشومان مري. د دې لویې وجه د طبي سهولتونو نشتوالی خول شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنې خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا پر نجونو د طبي زده کړو بندیز به د میندو او نورو او نو زیږیدلو ماشومانو شمیر په بېساري ډول نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2040 کال د دسمبر په لومړیو کې د نجونو پر طبي زده کړو بندیز ولګاوه. په دې اړه د فرانس پرس اژانس رپورټ بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د افغانستان په سر ښار کابل کې په شفاجو شخصي روغتون کې ډاکټران اندېښمن دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر طبي زده کړو بندیز به روغتیا پالانې کمی او د حامله یا امیدوارو میندو مړینه زیاته کړي. د روغتون مشره ډاکټره نجم السما شفاجو چې په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو د اتحادی مشره هم دا پر طالبانو غږ کوي چې هغه بندیز لری کړي.
مون کېدای شي د دې بندیز اغیز زرمونه وینو، خو درې یا څلور کاله پس به وګورو چې د نوو زیږیدونکو حامله میندو مړینه به ډیره زیاته لوړه شي. نرسانې او روغتیا پالانې د ډاکټرانو د وزرو په شان دي. که مرغې وزرې ونه لري نو نشي الوتلې. مطلب دا چې ډاکټرانې لاغي بغیر هیڅ نشي کولی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په پیل کې پر نجونو د طبي زده کړو بندیز ولګاوه. د فرانس پریس خبری اژانس د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د طالبانو لخوا پر طبي زده کړو بندیزونه به په سمدستي ډول 15,000 هغه افغانان له زده کړو راوګرځوي چې د نرسنګ او روغتیا پالنې په برخه کې تعلیم کوي. په دوی کې هدیه هم ده چې خپل او د هیواد راتلونکي ته پریشانه ده.
واقسمه کې معلومدار زګه وضعیت
معلومدار د چې د افغانستان وضعیت ورس تر بلې خرابېږي. په نړۍ کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې حامله میندې او نوي زیږیدلي ماشومان پکې ډېر مړه کېږي. اوس چې د افغانستان حالت ته ګورم نو فکر کوم چې هیڅ څوک باید دلته ماشوم ونه زیږوي. طالبان چې څنګه وایي له هغه معلومیږي چې ټول روغتونونه به نارینه ونیسي. فکر نه کوم چې افغانانی به د ماشوم زیږولو لپاره نارینه ډاکټرانو ته ورسي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دا وخت په هر 40 ساعتونو کې 40 حاملې ښځې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. د ډبلیو ایچ او په وینا د طالبانو بندیزونه به روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی نور کم او د هغې مړینې کچا زیاته کړي. په افغانستان کې طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 حکومت نیولی. تر هغه وروسته یې پر نجونو د 6 ټولګي پورته تعلیم بند کړی او ښځې یې په دفترونو کې له کاره منع کړي دي. دوی له تیرو 3 کلونو راهیسې وایي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د یو شرعي چوکاټ په جوړولو بوخت دي، خو ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته د تعصب له ټولنې د بیلولو او جینډر اپارتاید نوم ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
افغانستان واکمنو طالبانو هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجنا د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه پر ورځ د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې. طالبان په داسې حال کې خپل منځي اختلافات ردوي چې یو شمېر رسنۍ، بهرني ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبه په ورځ د لیندۍ په 24 نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم یعنی ډیر خوشاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه آسونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل د ایشته کال په افغانستان کې و داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلی د حقانی د وشلو د پیخی پاڑا سیرنی روانی دی. خلیل رحمان حقانی د طالبان د حکومت د سرپرستی کابینی نمرنی غره دی چه پا 2020 کال کی د دی دلیل واک تا رسید و رسا پا افغانستان کی وشل کی گی. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو او رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
په ممندو کې د ماربلو د غرونو یا د رنگونو مالکان او کارخانه‌دار چې د ماربلو کارخانې په سیمه کې لري، هلته نن سبا په کاروبار کې دوی وایي چې ډېرې ستونزې راغلي دي. دوی په وینا سړکونه خراب دي، د کاڼو ایستلو ماشینونه نشته، تیل ګران دي او د بجلۍ بیې هم خورا پورته شوي دي. دوی وایي د ستونزو له کبله په سیمه کې د ماربلو کاروبار زخت خراب شوی او ګڼې کارخانې تړلې پرتې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هیواد د مالي ستونزو د حل په خاطر یې له نړیوالو مالیاتي ادارو پورونه اخیستي دي او بجلی ګرانه کړې ده. شانواز ترکزی د موضوع تفصیل راکوي.
د محمود د کانو کاروباریان وای ګن شمیر کارخانه ودرولی. هغلته د غرونو مالکان هم د ماربلو کاروبار په کموخت خپه دی وای. ګن شمیر خلک بې روزګاره شوی. سید صافی د لکړو تحصیل وسیدونکو او د زینو درنګونو یا کانونو مالک ته هغه مشال رډی ته وویل غرونو ته ورغلی سرکونه هم خراب دي او د کانو روزګار کې ځینې نور مشکلات هم شته.
ته سرکونو نشټواله دی هغې کې مونږ چاودنه کوو د پکدان کې او غزمن کم کانه ضایع کیږي. بل اخراجات ډېر زیات شوي دي د مشینرو چې کوم لاګښت دی هغه ډېر زیات شوی دی. دې وجنه ډېر غټ اثر پس مونږ په ګټه وټه باندې پرېوتی دی. بل خبرداره او بل خبرداره چې دې غریب غربت ډېرې پیسې ملاوي دي، کونډ روڼډو ته ډېر روپۍ ملاوي دي او کونډ روڼډو روپۍ دې سره ختمېږي چې روزګار باندې ډېر بد اغېز پرېوځي.
دغه غرونو نه د هر وتونکي ګاډي په سر په حساب سره ځینې پیسې د غرونو د ملکیت په وجه دغلته میشتو قبیلو ته ورکیږي. هغه پیسې بیا د دغه قبیلو په خلکو تقسیمیږي چې د زیاتره بې وسه نارینه او زنانو د کورونو خرڅونه پرې پوره کیږي. د دغه ستونزونو علاوه هغلته بیا د قبیلو ترمنځ هم د غرونو په سر لانجې زیاتې وي. لکه دغه سیمې اوسیدونکي فضل ودود صاحب وایي
دلته قومي شخړې دي چې په دې غرونو باندې مختلف قومونه چې کوم دی هغه وران دي. د هغې د وجې نه چې کوم دی اکثر دغه غرونه بند وي. چې کله غر بند وي نو بیا د غرونو کې چې کوم مزدوران کار کوي نو هغوی ته هم چې کوم دی د هغې مزدوري چې کوم دی متاثره کیږي. دغه رنګ کارخانو ته چې کوم دی بیا کاڼه نه ملاویږي، کارخانې متاثره کیږي.
د محمود تر ټولو زیات مشهور ماربل د زیارت او د خانقاه د غرونو دي. هغه ته شاوخوا 200 کانونه یاد رنگونه دي. تر هغه وروسته په انبار کې ګومبته او کیمور د دویزو غرونه په خوایزو او بیزو کې یاره خیل سړی خو او د تور خوانه هم ماربل وړي شي. د محمود د غرونو نه د ګړ وړون کوټ رکو شمیر هم شاوخوا شپږ کاله وړاندې د 3,000 پورې و. خو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحاد مشر سیول خان وایي چې دغه شمیره اوس 800 ته راټیټه شوې ځکه کارونه کم شوي. په سبحان خور شوقدر کې کارخانه دار کامران صافی وای چې ګڼ شمیر کارخانې هم ولاړې شوې.
بیرون دومره حد کې راځي چې چاته به موږ په 14-15 روپۍ یونټ بجلی موږ ته دغه کېدله او یا اوس چې کوم دی 85-90-95 روپۍ یونټ کې بجلی فیکټرینو ته ملاویږي. نو ډېر زیاتره کارخانو والا چې کوم دی کارخانې بندې کړلې او چا خرڅې کړلې او بس څوک لګې دي وباسي.
نو کامران صافی په خبره سبحان خور شوقدر پرچاوی یکون او پیربالا ورسکروټ په خبر باندې 1.5 کارخانه وی. هغه کې شو 350 کارخانه ولاړې شوی. دغه کارخانه داران زیاتره د بجلی د ګرانې شکایت کوي خو د بجلی ګرانې د پاکستان وفاقي حکومت د هغه وروسته راوستي چې کله آی ایم ایف نه قرض اخستو او آی ایم ایف ورته شرط ښودلی و دوی باید په بجلی کې رعایتونه هم ختم کړي او قیمتونه دې سیوا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کلاشانو کلنۍ او مذهبي میله چاوموس دوام لري. دا به د دسمبر تر 28 پورې وي چې کلاشان پکې د نوي کال جشن لمانځي. ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال هلته د نورو کلونو پرتله د ورغلیو سیلانیانو شمیر کم دی. ګلیاز د کلاشانو د دې میلې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځایي اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
او هغه کې قربانی هم دے دے بر ازے کې دے 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 دغه دے الټر دے هغه کې دا قربانی کوي. بیا دے کې بچو د پاره دے بیا دے دا بیزه میزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کې دا داودا تو دے داودا تو دا تقزین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم دے دعا کوي یو ورځ هغه د پاره دا غړېږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکو کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي اشفاق احمد زیاته کړه.
قاضیان چې کوم دې سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د برا هیل غوږه هغه ته زی بیا بدا د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جگہ چې کوم دې دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی و کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري جگہ چې کوم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تهوار کې په دیمونه کې غیر کلاشیان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشراق احمد وای په دې کې ځایي مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کوم دی کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیریږي دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د یو ریچول کوي هغه څه ټیم کې کول پکار دی. دا ټول ایئر چې کوم دی کنه دې ټیم کې کلکولیشن کوي. 200 قاضیان دی کې نه تقریبا 15 قاضیان یو کلی کې دوه کلی نه دا کوي یو کاکال دی یو برابرون کې دا کوي.
چاموس کلاشانو لپاره مهم مذهبي تهوار دی خو په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبریال ظهیر الدین مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانیان هم چاموس تهوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري. دلته داسې مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي رپورټینګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي
وو.
خو اشراق احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې له نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامي سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم دے سو پدے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو بکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم مونگنا دے یا رے گی کنا اغام نرازی تو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دے خوا یو انگریز نرازی بار پسے شل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی چې کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تهوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جونې په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبې کوي. سیلانیان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي.
مشال ریډیو د امن
جمهوریت او پرمختیا کاروان
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقوقو فعالان خبریالان استادان او د پولیو ډلو کارکونکي وایي چې د تیرې سمودې راهیسې وسلوال ګواښي او حملې ورباندې کوي. د خیبر کاروباري کسانو هم له مشال لور سره د خپل امنیت په اړه ورته اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او دوی په خبره چې د لکو په اړه معلومات ټولوي او بیا یې د قانوني کاروای لپاره د پولیسو له ترګرۍ زید څنګه سره شریکوي. دا په داسې حال کې چې پوز وايي په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شان دی چکم وسلوال ګروپ او درف هم باقاعدا نوټس یې ملاویږي کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردي ویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې میں د پاکستان نور خارونو ته پکړه کړلو مجبور شوی او په خاموشه سره وتل.
پنن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ ده کم کاروباري خلکو لا هبته کالونه کیږي کم چک لکه جرنالیست یا ویله خطر ده استادان دی دوا په دې لندو ورځو کې هدف شول کنا ټارګټ شول چې کم د کار خلک دی هغه ټول ځان لځي ګوري چې کاروبارم برځله یو سی او چې کډه وړې شیم چې یو سی پخپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ازن لدا کوشش کوي چې لاور ته وزم یا کراچی ته وزم.
د خبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوی نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایی کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابی ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدنی او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې هلته د ان جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکونکو د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکونکو خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټلیفون للارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نخښه کړل شوی هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسله والو ته درنا مرګ ژوبله اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار پر وخت وجل کیږي. په 2023 کال کې په وجل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلي ضلع سره وو. دا چې د کان کیندونکو د مرګ ژوبل شمېره ول ډېره شوې او دا چې په شانګله کې پراخو کورنیو اوسې تیریږي چې غړي وجل شوي دي. دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو چې د شانګلې د باسي کلي د زاهدي بیبي په غږ پیلېږي. د هغې او زوی د کان پریوتو په پیښه کې وژل شوی دی.
مزرعه تل مال و عده سامان اغسط ده نزیا با پیسو آقا با کور که پروت ده زمان ماسو
دا غد دا شانلی دا الپوره تحصیل دا باسی کلی دا زاهده بی بیده چه خپل هغه دو ویشکلن زوی حمید رحمان یادوی و وای چه پا کم ورزی دا واده نیتا که خودا نهم پا هغه ورز دروان کال دا جولای پا وما دا بلوچستان پا مچ که دا سکرو پا یوکان که دا گیسونو دا چودن لاملا و بچل شو. خو زاهده بی بی پا دی غمیده که یوازنه مور ندا بلکه دا پاکستان دا کانکندون کو دا اتحادی پا خبره سگ 2023 میلادی کال که دا دسامبر تر لسم پوری یوازه دا شانگلی سرا تعلق لرون که یو کم 50 کانکندون کی وجل شوی او و دیرش نور شو بلدی چه دو لسپا که مازور شوی دی. مشال ایدو سر پا خبره که دا پاکستان دا کانکندون کو دا اتحادی صوبای مشر علی باش خان دا دسامبر پر لسم اوویل چه پا دا و وجل شو که زیادتر واده کردی و چه یتیمان او کندی تری پاتی شوی دی.
دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د موږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذور دي. د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کانکندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو 30 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کانکندونکو شمېرې راغونډې کړي دي. د دغو شمیرو تر مخه په تیرو 30 کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کانکندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3200 یې د شانګلې بردیر او برسوات دی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 6 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې عمر مې تقریبا 34 سال کې دی. 15 میاشتې زما وښخپې مې بیکاره دي. لا پوره حرکت پې نشم کولی. درې مې بچین دي، یو مې هلک دی، دوه مې جنکۍ دي، رونه مې مرانه کشران دي، هغه هم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کانکیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناکه نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری قبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي اسمبلۍ کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمهوار هغه ادارې ګڼي چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمهوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
ټوله دنیا کې مایننګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی د هغه لایف سیکیور کی قسمتي ده. دلته په زرګونو ماین دي، په زرګونو او انسپکټر چې څوک کې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی. دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو. هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د ګوزیدو لاره به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنه وي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاته وی
شانګله چونکې هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده. اګریکلچر او دغه ځای خپل پوټینشیل شته سره منرل او که نه سره خو انفارچونیټلی چونکې څه داسې نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کوي. د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دي او خاص کر په کویلې کاته کې دی ډېر زیات دي که هغه دره ده او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو که د چا هم څه داسې ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه ہائیڈرو پاور کیپیسٹی پاکستان نو دا غیر پارہ ما خالص پتی بیل کی اور دو ہائیڈرو پاور اس کو ارے بنچے دیو سے پروپوزل نورم دے جو کہ دلتا کے کان کرے ٹولا پا ارے وتی طریقے سے دی دا غیر سیفٹی دے کمزور دے پر
د پاکستان د کانکیندونکو د خیر ښیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کانکیندونکي وژل شوي او 114 معذور شوي دي. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کانکیندونکي د ملک د درې واړو صوبو په سدپاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کانکیندونکي د بلوچستان په سدپاسا دروي زره قانونو کې، 35000 کانکیندونکي د خیبر پختونخوا په سکم 2000 قانونو کې، او 26000 کانکیندونکي د پنجاب سکم 2500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کانکیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.